د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 13 منیټه ده د خبرونه درته ز بارکوال میخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر عدنان رشید دی د نیمه غنټه د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته محرکلای کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته افغان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د بزګر د ورځې پر ځانمرګ برید او په کندهار کې د ولسی جرګې د غړي عبید الله بارکزی وژنه په کلکه غندلې ده د امریکای سرکاري وکیل د امریکای په تیرو ټاکنو کې د روس د لاسوهنه پاړه د رابرټ میلر د ریپورت جاج اخلي او فیصله وکوي چې تر کومه حد پورې دغه ریپورت عامو خلکو او پارلمان ته وړاندې کړي او په شام کې د داعش پر ضد جنگیدونکو امریکا پلاو شامی عسکرو په باغوس کې خپل بیرغ پورته کړی او د داعش ډلې د ختمېدو اعلان یې کړی او اوس هم د خبرونو تفصیل د افغانستان په دوو جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې پرون پرلپسې دوه پیښې وشوه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د بزګر ورځ لمانځل کېدله او د دې ولایت والی هم د مراسمو ته ورغلی و چې پرلپسې دوه چاودنې پکې وشوه او په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول او شاوخوا ډېر شنور پکې ټپیان شول بل لورته په کندهار کې ناڅرګند وسلوالو په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت پر استازي عبید الله بارکزی باندې ډزې وکړې او یې واژه افغان ولسمشر 13 ورځ په صدر راتي مانی کې وی غونډې ته په وینا کې دغه دواړې پیښې په کلکه وغندلې او دا یې د اسلام انسانیت او د افغانستان د ملي دودونو خلاف کار وباله د هلمند د پیښې ځمواري وسلوالو طالبانو منلې خو د عبید الله بارکزی په وژنه کې طالبانو لاس لرل رد کړی دی د امریکای ځنګړي پلوټونکو رابرټ مولر له شاوخوا دو کلونو راهیسې د امریکای د 2014 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنو د صدر ډونلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنز د اړیکو او یو لړ نور انتخاباتي مسایلو په حق له پلوټنې کړي او نتیجه د جمعې پورز د امریکای د عدلیه وزارت ته سپارلې ده شاغلی مولر د رپورت د واشنگتن ډي سي پر وخت د جمعې پورز مازیګر د امریکای سرکاري وکیل یا لوی څارنوال ویلیام بار ته سپارلې ده شاغلی بار په یو لیک کې د کانګرس مشرانو ته خبر ورکړی چې د شاغلی مولر ریپورت ورته رسیدلی او د دې اونۍ تر پای به د ریپورت له نتایجو کانګرس خبر کړي دغه ریپورت محرم دی او د امریکا د عدلی وزارت د اصولو لمخې سرکاري وکیل به هغه وارزوي او پریکړه به وکړي چې کومه برخه عامو خلکو او پارلمان ته وړاندې کړي د امریکا لملاتړ برخمن د شام دیموکراتیک ځواک د شام په ختیځ کې د داعش د کنټرول د ماتولو رسمي اعلان وکړ خو دغه ځواکونه وایي چې د داعش د پټو عناصرو په وړاندې به پوځي او امنیتي عملیات دوام لري د شام د دیموکراتیک ځواک مشر جنرال مظلوم کوبانی د شام له حکومت غوښتنه کړې د هغه سیمو کورواکي په رسمیت وپیژني چې د شام په شمال ختیځ کې د دیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دی دغه اعلان په داسې مهال شوی چې 13 شپه د ائتلافي الوتکو له خوا په باغوس کې ګڼ شمیر اوایي دونه هم سوي په دغه بمباری کې د داعش ډلې هغه وسلوال په نقشه سوي چې لا هم جګړه کوي او د باغوس شار په غرونو کې پټ سوي وو خو د خالي پښپا د بمباری ورسته د دغه جنگالیو مقاومت پای ته رسیدلی د امریکای د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د روس او چین لاستازو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي شاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د روس او چین د استاذو سره لکتنې ورسته ویلي دوی د افغانستان حاکمیت ته درناوی کوي په دغه ناست کې د امریکای روس او چین استاذو د افغان سولې لپاره پر ګډو هڅو او د افغانستان خپلواکۍ ته پر احترام کولو ټینګار کړی دی د پاکستان ولسمشر عارف علوی یو ځل بیا هند ته د مذاکرات وړاندیز کړی او ویلې دي نوې ډیلی باید نور دا ومني چې پاکستان یو حقیقت دی 13 ورځ د پاکستان د ملي ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې پوځي پریډ ته په وینا کې صدر علوی ویلي دواړه هیوادونه باید د جګړې پر ځای تعلیم روغتیا او روزګار ته توجه وکړي ولسمشر علوی وویل هند او پاکستان دواړه باید د غربت او بیروزګاری په ضد وجنګیږي وایي پاکستان د ټولو هیوادونو د خپلواکۍ احترام کوي او پر جګړه یقین نه لري د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو ریپورتونه درته لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د هلمند او کندهار پرونی پیښې غندلې او ویلې دي چې په افغانستان کې روانه جګړه مذهبي نه بلکې سیاسي ده او دا باید د سیاسي خبرو لپاره حل شي. تفصیل په دې ریپورت کې واوري. د افغانستان په دوو جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې پرون پر لپسې دوه پیښې وشوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د بزګر ورځ لمانځل کېدله او د دې ولایت والی هم د مراسمو ته ورغلی و چې پر لپسې دوه چاودنې پکې وشوې او په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش تنه پکې ټپیان شول. بل لور ته په کندهار ولایت کې ناڅرګندو وسلوالو په ولسي جرګه کې د روزګان ولایت پر استازي عبیدالله بارکزي باندې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. افغان ولسمشر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه دواړه پیښې په کلکه وغندلې.
عمله بیرم وطنۍ ماده هلمند نشانه بزدلی، نشانه عدم رعایت.
په هلمند کې زموږ پر هیوادوالو برید د ډار نقشه ده. د اسلام، انسانیت او زموږ د ملي دودونو خلاف کار دی. همدارنګه د پارلمان د وکیل صاحب عبیدالله بارکزي وژنه هم د دشمنۍ او سیاست د اصولو خلاف کار ګڼم.
رقابت او اصول سیاسي میک
د هلمند د پیښې زمواري وسلوالو طالبانو منلي، خو د عبیدالله بارکزي په وژنه کې طالبانو لاس لرل رد کړي دي. ولسمشر غنی وویل د افغانستان او اسلامي هیوادونو د علماو د فتوا پر بنسټ روانه جګړه مذهبي جواز نه لري او په وینا یې د پایته رسېدو لپاره باید سیاسي حل لار ولټول سي. اشرف غنی د سولې د ملي مشاورتي جرګې په اړه وویل
دا جرګه واقعا په هر عنوان باندې ملي جرګه ده. موضوع د جرګه ادو عنوانه په واضح توګه فرمان کې ټاکل سوي دي. نو د جرګې راوستل نهایت لازمي او ضروري ده، ځکه باید د ولس نبض په واضح توګه موږ معلوم کړو او پوستو چې حدود څه دي. واضح ده چې د افغانستان ولس سوله غواړي. خبره په سوله نه ده، خبره په تعریف د سولې ده، څه کوم رنګ سوله. او دلته ضرور ده چې ټول ولس په دې کې شامل اوسي.
ولسمشر غنی وویل د افغانستان بهرنی سیاست او پالیسي باید د غبرګون او جذباتو په بنیاد نه بلکې پر همکارۍ ولاړ وي. ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو کې د سولې په تړاو د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره پر وروستیو خبرو نیوکه کړې. محب ویلي وو چې زلمی خلیلزاد غواړي په افغانستان کې قدرت ته ورسیږي. ولسمشر غنی وویل دا جګړه باید د سیاسي خبرو له لارې پای ته ورسیږي.
جنگ او جګړه مذهبي استناد نه لري. دا هم د افغانستان علما کرام و هم طولو د عالم اسلام علما کرام واضح کرده که جګړه سیاسی ده، نو سیاسی لاره د حل غواړي او هغه ګټې چې پایداری دي او د افغانستان د اکثریت ولس غواړي هغه ګټې باید د سولې لار نه لاسته راسي چې انشاءالله تعالی لاسته راسي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې نوې پیل سوی لمریز کال د پرمختګ، سولې او د ولسواکۍ کال یاد کړ. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته په اشاره سره اشرف غنی وویل بهرنیانو ته باید د پردیو په نظر ونه کتل سي او هغوی ته د همکار په سترګه وکتل سي. تاسی له واشنگتن ڈی سی څخه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په ژوندۍ بڼه اوري. د امریکای سرکاري وکیل د امریکای پتیرو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د ریپورت جاج اخلي او فیصله وکوي چې تر کومه حد پورې دغه ریپورت عامو خلکو او د پارلمان غړو ته ښکاره کړي. تفصیل زموږ د همکار عدنان رشید په ریپورت کې اورو.
د امریکا مشر سرکاري وکیل یا لوی سانوال ویلیام بار د خصوصي کونسلر رابرټ مولر د رپورت جاج اخلي او فیصله وکوي چې تر کومه حد پورې دغه رپورت عام خلکو او پارلماني غړو ته ښکار کړي. یاد دی وی چې خصوصي کونسلر رابرټ مولر تقریبا دوه کاله پورې پلټنې پیل کړې وي او په اخر کې رپورت ترتیب کړی کوم چې د جمعې په ورځ د انصاف محکمې ته لیږل شوی دی. د کانګرس غړو ته لوی سانوال ویلیام بار په یو خط کې ویلي وو کیدشي چې اونیزه چټي یعنی د هفتې اخره پورې د رابرټ مولر د نتیجو نه د کانګرس غړي خبر کړي. خو د خالی او شنبه په ورځ ماسپخین د انصاف محکمې ویان ویل خغلی ویلیام بار د رپورت جاج اخلي او کانګرس سره په دغه اړه معلومات شریکولو لپاره کم از کم یو ورځ دوه نور پکار دي. که څه هم دغه رپورت معلومات لا پټ ساتل شوی دی، خو د انصاف محکمې پخلې کړي چې دغه رپورت کې نور نوی خلکو باندې تورونه یا الزامات نه دی لګول شوی. د تحقیقاتو په محال و کسانو اعترافي جرم کړی دی چې پنځه پکې د ډانلډ ټرمپ پخوانی مرستیالان دي او پنځو ته پکې د قید سزاګانې اورول شوي دي. د دغه ترڅنګ و دېرش کسانو او ادارو چې زیاتره روسیان دي باندې فردي جرم هم لګول شوی دی. په کانګرس کې ډیموکراتیک غړو ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې دغه ټول رپورت عام کړل شي. استازو شورا کې نینسی پلوسی او په سینټ کې اقلیتي ډلې ډیموکراتیک مشر چک شومر یو ګډ بیان کې ویلي دي دا د امریکایي عوام حق دی چې رښتیا معلوم کړي. هغوی دا هم وویل چې سرکاري وکیل ویلیام بارتي دغه رپورت عام کولو نه وړاندې د صدر ټرمپ سره نه شریک کوي او د دې شواهد دي هم هغه ته نه وړاندې کوي. د وایټ هاوس ویان هوګن ګیدلی ویلي تر اوسه د وایټ هاوس ته دغه رپورت نه دی ورکړل شوی او نه په دغه اړه څه معلومات شریک شوي. نوموړي وویل د دغه پلټنو په اړه به نوره فیصله لوی سانوال کوي. د کال 2018 امریکایي صدارتي انتخابات صدر ډانلډ ټرمپ وګټل، خو د هغه د صدارت اولنی دوه کاله د رابرټ مولر د تحقیقاتو د سوري لاندې تیر شول. د صدر ټرمپ مخالفین وای روس په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ په حق کې لاسوهنه کړې ده، خو ډانلډ ټرمپ دا خبره ردوي. هغه په دې لړ کې د تحقیقاتو هم مخالف و. د رابرټ مولر د تحقیقاتو بنیادی پوښتنه دا وه چې آیا د کال 2018 د صدارتي وټونو نه وړاندې د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار ډانلډ ټرمپ انتخابي مرستیالانو د روس په ملاتړ داسې ایمیلونه خو نو افشا کړي چې هدف کې د ډانلډ ټرمپ مخالفي او د ډیموکراتیک پارټۍ امیدوارې هیلری کلینټن د ریس کمزوري کول وو. دغه ایمیلونه د ډیموکراتیک پارټۍ د نېشنل کمیټې نه غلا شوي وو. بل پوښتنه دا وه چې آیا ډانلډ ټرمپ یوازې یو خوشقسمته کس وو چې د ډیموکراتیک پارټۍ د امیدوار د بدنامولو کوششونو ورته ګټه ورورسېدله، او آیا دا چې ډانلډ ټرمپ د خپل ځان او د نورو مرستیالانو د محبوس ساتلو لپاره د تحقیقاتو د تباه کولو کوشش خو به نه وي کړی.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ورستیو کې دا وکړې و چې په شام کې د داعش ډله په بشپړه توګه ځپلې ده، او اوس په شام کې د داعش پر ضد جنگیدونکو امریکا په لوه شامی عسکرو هم په باغوس کې خپل بیرغ پورته کړی او د داعش ډلې د ختمېدو اعلان کړی. دغه اعلان هم په داسې وخت سوی چې تیر شپه د ائتلافي الوتکو لخوا په باغوس کې ګڼ شمېر هوایي بریدونه هم شوي دي. تفصیل یې زموږ همکار بختور شاه راوړوي.
شام کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش په ضد جنگیدونکو امریکایي پلاوه شامی عسکرو یا سیرین ډیموکراتیک فورسز په باغوس کې خپل بیرغ پورته کړ او د خودسره اسلامي ریاست یا داعش خلافت ته ختمېدو اعلان کړی دی. په دې موقع د سیرین ډیموکراتیک فورسز ډایرکټر جنرال مظلوم کوبانی د سوریې ته خپل وینا کې وویل 15 کاله د خودسره اسلامي امارت یا داعش توسلوالو په ضد د جنگیدو ورستو په دې ځای ولاړ دي چې د داعش د ماتې اعلان کوي. چا چې ټوله نړۍ د خطرو سره مخ کړې و، نوموړي ویلي مونږ نن په ډیر فخر سره د دې خبرې اعلان کوو چې په باغو سیمه کې مو د داعش اخیری مرکز هم لمیان زوړی دی او دغه ترهګرې ډلې ریاست مو ختم کړي. د اس ډی اف لخوا د خالی یا شنبه په ورځ دغه اعلان په داسې محال شوی چې تیر شپه د ائتلافي هوایي جنگي جازونو لخوا په باغوس کې ګڼ شمېر هوایی بریدونه هم شوی وو. په دغه بمباری کې د داعش ډلې هغه وسلوال په نخښه شوی چا چې لا هم جګړه کوله او د باغوس خار په غرونو کې پټ شوی وو. خو د خالی پښپا د بمباری ورستو د دغه جنگیالو مقاومت پای ته رسیدلې ده. د سیرین ډیموکراتیک فورسز وایاند مصطفی بالی هم د داعش تړنګېدو اعلان په یو ټویټ کې کړی او لیکلی دی د باغوس کلی په مکمله توګه د داعش نه آزاد کړی شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې اس ډی اف عسکرو په مکمله توګه د داعش خلافت تړنګ کړي او دوی ته ماتې ورکړې ده. نوموړي ویلي مونږ ټول نړۍ ته د خودسره اسلامي ریاست د مینځه تللو مبارکي وایو. د اس ډی اف لخوا دغه اعلان د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شوي اعلان نه 12 ساعت وروسته شوه دی. صدر ډانلډ ترامپ تیر ورځ خبريالانو ته ویلی وو چې په شام کې داعش په مکمل توګه د میانځه تللې ده. صدر ترامپ د غیلان د دفاع سکتر پټ شینان سره د لیدو کتو ورستو کړی وو. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا سانډرز هم تیر ورځ ویلی وو چې د داعش سیمایز خلافت د میانځه وړل شوی ده. هر څه کثیرن ډیموکراتیک فورسز په شام کې د داعش ډلې په پوره ډول د ختمولو اعلان کړی، خو امریکا او ائتلافي هیوادونه وای دغه ډله بیا هم د نړۍ لپاره خطر لري. صدر ترامپ د شام نه د خپل 2000 عسکرو وستلو ژمنه کړې ده، خو د خالی په ورځ په باغو سیمه کې د سیرین ډیموکراتیک فورسز لخوا د داعش په ضد د فتح د اعلان په وخت امریکایي سلاکار ویلیام روباک ویلي دوی به په شام کې د ترګرو په مکمل توګه د ختمولو پورې د ائتلافي ډلو سره ولاړ وي. د فرانس صدر مانوئل ماکران او د برتانیې وزیر اعظم تھریسا می هم دغه ډول ژمنې کړې دي او ویلي دي تر سوچې داعش د نړۍ لپاره خطر وي تر هغه به په ضد جنگيږي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږیست. تاسو زموږ دغه خبرونه او نورې تیرې سوي خبرونه هم زموږ پر ویب پاڼه اوریدلای او لوستلای شئ. که غواړئ چې په ډیوا ریډیو باندې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه او رپورټونه ولولئ، زموږ ویب پاڼه ته ورسئ. پته یې ده www.voadivanews.com. ډیوا موږ داسې لیکو DEEWA. او دا مهال د ډیوا ریډیو پر وی پاڼه چې کوم رپورټونه پراته دي، تاسو ته به سر لیکونه وایم. تاسو هم کولای شئ ته زموږ وی پاڼه ته ورسې او دغه رپورټونه ولولئ. په سر کې د ولسمشر اشرف غنی رپورټ پروت دی. هغه وایي د افغانستان بهرنۍ پالیسي او سیاست دی احساساتي نه وي. بل رپورټ د افغانستان د ولسی جرګې وکیل عبد الله بارکزی په کندهار کې وژل شو. او د بل رپورت سر لیکته په درويشتم مارچ د لیاقت باغ په جلسه کې د حمله هدف پښتون مشر ولی خان ولی وو. همداسې نور رپورتونه هم زموږ پر پاڼه حل وستلای او زموږ نور خبرونه اوریدلای شي. او اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځوم. د پېښور د میټرو بسونو منصوبه د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې پیل شوه او ټاکل شوی و چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو لا تر اوسه نیمګړې ده. اوسنی صوبایي حکومت هم ژمنه کړې وه چې دا منصوبه به په روانه میاشت کې پای ته ورسیږي، خو لا هم پرانیسته نه ده شوې. تفصیل یې له پېښور زموږ د همکار مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
د پیښور د سو قانون تر حیات آباد او کارخانو مارکیټ پورې شپږ کیلومتر د اوږدي بی آر ټی یا بس ریپیډ ترانسپورت منصوبې آغاز اکتوبر 2019 کې تیر د پی ټی آی حکومت کړو او نیټه ورکړې شوې وه چې دا منصوبه به شپږو میاشتو کې سر ته رسی، یعنی د تګ او آمد لپاره به اپریل 2018 کې پرانستل شي، خو د یو نیم کال تیرېدو باوجود دا منصوبه اوس هم نیمګړې ده. او موجوده حکومت د خلکو په بیا بیا غوښتنو اعلان کړو چې نن په درویشتم مارچ په دې جزوی پرانیسته وشي، خو نن هم باقاعده پرانیسته و نشوه. د دې منصوبې په وجه کې یو خوا عام خلک د بې قابو ټریفک له امله تر پوزې راغلي دي، نو بل خوا د ښار کاروباریان هم سر ټکی چې تاوان سره مخ شول. لکه د کپړې دغه یو کاروباری ملتان ترابي چې ډیوه ته وایي،
شپږ میاشتو د موږ سره وعده کړی چې په شپږو میاشتو کې به چې کوم دی بی آر ټي جوړو، دا هغه چې کوم دی کال یو نیم کال وشو، اوس یې 23 مارچ ور کړی دی. پرون چې کوم دی بسونه بسونه پکې چلولي وو، هغه مسې فراډ او دوکه وه. دا چې کوم دی د افراد دوکه به کمی پورې روانې، دا زموږ روزګار چې کوم دی دیو د وجې نه خراب تبا ورباد شو، یو خراب یو ځخنه خراب شو.
بلخوانا کې دان هم په دې منسوبه نیوکه کوي چې د غیر واضحه پالیسۍ او ناقصه منسوبه بندۍ په وجه د یو درزن نه زیات زله دی کې بدلون وشو، چې نه یوازې د وخت سیانو بلکې د اضافي پنګو لګېدو باعث هم وګرځېدو. او تر دې چې منسوبه کې د ذکر شو دریو غټو پارکینګ مارکیټونو جوړولو کمجمنه شیوه، چې یو به سوکنو، بل ډبګری ګارډن او دریم حیات آباد کې جوړېدو د غیړو نخې نخکاری. او د پېښور یو بل اوسیدونکو تحسین الله وای دا منصوبه د پېښور لپاره هډو سود مننه و.
ټول دکانداران د کم ځای نه چې دا بی آر ټی منصوبه شروع ده په کم ځای باندې دا پای تکمیل ته رسی، ته دا غی د غو غورا غی نه تپوسو کنه، دا غی 50 روپے کړی د دکانونو، چا 1500 د چا یو لګ د اقواران دا کالو شي چې دا پیسې د جیب خوري، نه چته ولا گا کرازی، نه ولا مخ ته سودری دی شي،
که ادریگی نو ٹریپک والی تی بوزی
او خوختنه که باید حکومت بی آر ٹی زر تر زر مکمل کی او د پیخور اوسیدون کی ددی عذاب نخلاص کی او بلخوا حکومت دعوی که چی ددی پورا حساوه چی هم نن دا د ٹریپک لپرا پرانیزی خود نامکمل منصوبی پرانیست سعی عمل نو او د اطلاعات و وزیر شوکت یوسف زی پرون مطبوعات و تاویل د سڑک جوڑاول و کار سر ترسیدل دی خو نور اضافی کار لا پاتی دی
اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی ہماری ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک دم سب کے لیے کھول دیں اور پھر اس میں کوتاہیاں اور وہ نکلیں اور مزید پریشانیاں بنیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کوتاہیاں ہمارے سامنے ہم ان کو دور کریں
شوکت یوسف زئی وای دی کہ بس زمونږ کوتاهی شوی خو اوس مونږ غواړو چې زمونږ کمې غلطۍ شوی دی غلری کو او هاغه وخت پرانیسته وو چې بیا پکې غلطی نه وي خو نو موري دا نه ویل چې د غلطو لری کول لپاره به نور څومره وخت پکار وي خو د سټیشنونو حالت او نورو کارونو تک او قتل شینو کارپوهان په دې نظر دي چې را روانو شپږو میاشتو کې هم دا منسوبه سرته نشي رسیدې مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه لا دوام لري د پښتونخوا حکومت وایي په صوبا کې د ټوریزم یا سایل پر شلو نورو ځایونو هم کار کوي د صوبې د ټوریزم وزیر عاطف خان وایي ډیر ژر به داسې پولیس ځواک هم جوړ کړي چې د سیلانیانو امنیت وساتي وزیر وایي د بودیزم یا د بودایي دین شپږ زره لرغونی ځایونه په نقشه کړي او غواړي د نورې نړۍ په مرسته دغه ځایونه خوندي کړي او له هغوی څخه هیله وکړي چې په دې برخه کې سرمایه کاري وکړي او دغه لرغونی آثار وساتي په دې اړه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان د خیبر پښتونخوا د ټوریزم له وزیر ښاغلي عاطف خان سره مرکه کړي چې ستاسو په مرته راګرځوم
زمونګه د ټوریزم څونه سیوا کیږي زمونګه د صوبې غا امپریشن یا د ملک غا امپریشن چې د چردل ټپول د شتګردي یا د ټپول داسې خلک دی فاندامنٹلیست دی ایکستریمیست دی نو هغه به د غکیږي شل مونګه نوې زینا نوې ډیسټینیشن ډیولاپ کو بالکل نوې زینا چې هغه ته روډ هم نشته هغه به ډیولاپ کو او هغه ته به لوکل خلک هم د بهر نه انویسټرز او د هغه به پراپر مارکیټینګ کو مونګه بیل ټوریزم پولیس جوړو چې کوم به ټورسټ سره انګیج کوي دا غي به مسلې حل کوي عام پولیس نه ټورسټ سره به ټوریزم پولیس جوړیږي ټورسټ پولیس به جوړیږي هغه به غي سره انټریکشن کوي دا غي هیلپ کوي بل ځل نمبر مونږه ټوریزم اتھارټي جوړو چې په هغه کې به د مختلف ډیپارټمنټ خلکې او پرابلم دی چې د یو ډیپارټمنټ خلک بل سره مسلې بل سره مسلې دي کې په یوځای کې نه په یوځای به فیصله کوي او په یوځای به هغه باندې بیا عمل شروع کوي
میڈیکل ٹوریزم ہمیشہ مذہبی ٹوریزم ہمیشہ رومبے پر افغانستان نہ ڈیر مریضان پاکستان تلا تھا علاج دبا رہا ہوں دا پاکستان اکانومی تھا سن سگٹ ابر سے تھا ویزو بنے لگ پابندیاں نے لگ سختی دغشان چکم مذہبی مقامات تھی خیبر پختونخوا کے شہادت سکھان ہوتی
زمونگ پا صوبہ کے ٹولو کے لوی پوٹینشیل چھ دے آغا دا ریلیجس ٹوریزم ستا چھ دا بودھسٹ مذہب والے کم دی شپاگ زر سائٹس دی زمونگ پا دی صوبہ کے شپاگ زر سائٹس دی او پاگے کے تخبے دا سی سائٹ دی چھ آغا دا یونیسکو پا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ماندے دے او داغې نه علاوه نو ټینټیټیو لیست باندې دی هغه باندې قریب هغه بم هغه ته لاړ شي دا 2000 2500 کاله دا په دنیا کې ډېر کم ځایونو کې دی او دا څوک ډیولپ کولی نشي دا یا چا سره یې قدرتی یا چا سره نه زمونږ د پاره دا یو ډېر لوی اساسه ده که د دغې ملکونو خلک راتلل شروع شي د کوریا د جاپان د چاینا د ویتنام د نور بلا ملکونه داسې دي چې هغې سره زمونږ سره بداوی نشته سره دښمنی نشته که هغه خلک راځي او هغه خلق دلته راضی یغی دلته داغی د وج دلته کاروبار سی واکی خلکو ته روزگار ملاویږي مونږ سیریسلی باغی مند لګیا یو کار کو دا په سواد کې کافی ایریاز دي، په سوابې کې دي، په مردان کې دي، په بلا ځینې داسې دي، او داغې دونه لوی سکوپ دی. زه چې جرمنی ته تللی وم نو ما دوه درې والته ملکونو ټوریزم بورډ سره خبره هم کړه، خو هغې کې لږ غونته مسله ده چې داغې مارکیټنګ نه دی شوی، هغه خلکو ته دونه پته نشته، معلوم نه دي هغې ته دا پته نشته چې یاره په پاکستان کې هم دونه لوی د بودیسټ ریلیجن دونه لوی او دا داغې دپاره ډېر زیات د یو دغه ځینې دي، لکه زمونږ چې څنګه په مذهب کې داسې چې هغه مقدس ځای نه دي، داغې دپاره دا ډېر مقدس ځای نه دي. ډېر لوی سکوپ دی انشاءالله تعالی، د ایڈونچر ټوریزم ډېر زیات سکوپ دی په نیپال کې، په سریلنکا کې د خلکو دا خیلی جوړ دا ټورسټ سره بلډنګونو لذي، چې کومو ملکونو کې بلډنګونه دي هغې بلډنګونو نه راځي، هغې راځي چې نیچر ګوري، هغې د خلکو یو بیل کلچر ویني، هغې د خلکو د خوراک، د سکاک، د میوزیک، د اوسېدو طریقه، د هغې دپاره دا چینج دی، د هغې دپاره بلډنګ، د هغې دپاره شاپنګ سینټر، د هغې دپاره فایو سټار هوټل چینج نه دی، د هغې دپاره دا ځونه چینج دي، نو دې دپاره به خلک راځي.
تېر ډېر وختونو نه داسې خبرونه مخې ته روان وو چې چترال سره لګېدلې کیلاش علاقه چې ده چلته په زوره باندې د مذهب تبدیلیانې کېږي، داسې ګامونه به تاسو څنګه ودروئ؟
زمونږ د تقریبا درې نیم زره خلک دي، د هغې دپاره انسانان دي، د هغې مذهب دی خپل، د هغې خپل خوښه ده، ازادي ده هر چا ته پاکستان کې چې مذهب د چا څه دی، په هغې کې د چا صداقه نشته، زورورتیا نشته. د هغې چې کوم هغه بیسک هلته ځونه وو، د هغې دپاره مونږ پیسې منظوري کړي، د هغې هلته څه د ګریویارډ د قبرستان مسله وه، هغه هم ورله حل کوو. نور هلته لوکل چې کوم دي، د هغې هغه خپل هیریټیج هغه به مونږ هلته لوکل ایز ټورسټ ګایډز هغه مونږ ټرین کوو، نو دغه به مونږ کوشش کوو چې په زور زبردستیا ماندې چا ماندې مذهب بدلول یا چا ماندې صدقه کول چې دغه ونه شي. هر سړي ته ازادي ده، هر سړی خپل مذهب پریکټس کولی شي.
کوم چې موجوده سایډ سین او هم ګورو چې لکه حالت یې وخت په وخت خرابېدو باندې دی، تېر حکومتونو کې یا کوم چې ارکالوجي ډیپارټمنټ دا پورټفولیو هم تاسو سره ده سم کړی دی د حفاظت لپاره، او هغه نوادرات چې کوم خیبر پښتونخوا نه نور هیوادونو ته تللي دي په غیر قانوني توګه،
دا هی واپس راوستو د پرایا تاسو نور د وادونو سره راکټیشته. ما تیر وځو کې شامت قریشی صاحب فارن منسٹر او ما مونږه د لسو بودیست ریلیجن امباسډرانو سره په اسلام آباد کې راغوتی او غی سره میټینګ وکړ، دا غی ټوریزم بورډ سره مونږه میټینګ وکړل. ما دا غی سفیرانو ته خطونه لیکلي دي چې دا تاسو دلته د تاریخ دی، دا غی اوس مونږه پراپر ډاکومنټری جوړو، او هغه به مونږ بیا هغه ملکونو ته لیږو چې د التن خلک راتلل شروع شي. د التن دا غی ټوریزم بورډ سره پرون زما چې په کوریا کې پاکستانی کم سفیر دی کوریا کې، هغه سره زما خبر وشوه، د الته نمونګه ټریول ایجنټس او د اغي چې کم د بودیست ریلیجن والدی اغي دلته راولو چې اغي ته دلته وخایو چې راستاسو د مذهب دلته کم کم زین دي، چې اغي بیا نور خلک کنوینس کوي او هغه خلک دلته راولي. نو د اغي د پر مونګه شل زین منتخب کړی دي او 50 کروڑ روپے مو ته بجټ خره.
ګرانو اوریدونکو، له دې سره د ډیوه ریډیو سهارنۍ خپرونې پای ته ورسېدې. تر بیا چې مازیګر ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میاخیل او د خبرونې پروډوسر عدنان رشید ته اجازه راکړې. په څو شیبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خبرونې اوریدلای سئ. ورځ مو نیکمرغه.